د افغانستان بودجه ترازی
به بودجه افغانستان مستقیما شامل ساخته میشه.
خغلی حکیمی ویل کومې نړیوالې مرستې چې د افغانستان د ملي بودجه لارې په مصرف رسیږي ډېر مؤثر او خلکو ته ګټه ډېره ده. نوموړي له نړیوالو مرسته کوونکو غوښتل چې خپلې مرستې دې د افغانستان ملي بودجه ته ورکړي څو په اغېزمن ډول په لګښت ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت د مسؤلینو په خبره د امریکا متحده ایالاتونو لخوا شوې مرستې به لومړیتوبونو ته په کتو د ترانسپورت، برېښنا، پوهنې او په یو شمېر نورو بنسټیزو برخو کې ولګول شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره د بروکسل په ناسته کې نړیوالې ټولنې د افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه کړې چې عمده برخه یې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویلیږي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان باس د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو سره دوامدار مرستو ته ژمن دی او د دوی حضور دلته د یو سوله ایز افغانستان لپاره دی. دوی د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د دې لپاره دی چې د افغانستان او دغه هیواد د خلکو سره مرسته وکړي څو دلته خلک د سولې په فضا کې پرمختللی او هوسا ژوند ولري. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوه سید قیاسیدی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د دغه 100 میلیون ډالرو د مرستې هرکلی کوي او د افغان حکومت څخه غواړي چې دغه پیسې په داسې ډول ولګوي چې د خلکو درد پرې دوا شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. خبر تقسیمی عبدالبصیر ولایت روزگان ولسوالی
جزاب. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم آزادی رادیو ٹولو کارکون کو محترم زمنگ تقاوت وزارت مالیہ نرا کی جمعه دا یخ شپې چې تیرې شوې لرګي ونه لرو سړک اوږه کې ناست اوسو چې بیا پسرلی راکي څه وکړو. دغه خو تقاوت خو دغه جمعې شپې دي تیریږي مونږ څنګه وکړو که دا یخ کې خو هلاک کیږو. والسلام.
ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لدې سره د دې برخې پای ته رسیدو خو د ازادۍ راډیو د خپرونه روانه ده. په پاتې برخه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اورېدو ته رابولم.
د ازادۍ راډیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان سندرغاړي فرهاد لوګری سره مرکه اوري. نوښتګر شاعر خالد ریحان خپل شعرونه راوړوي. لنډ حکایت د خاغلی درویش دورانی یو نظم که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. همایون واد د تېرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
په دایکوندی ولایت کې د کتاب لوستلو جشنواره جوړه شوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه جشنواره د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو د مدیریت لخوا د نیلي خاروالۍ په مالی مرسته د 60 تنو نجونو او هلکانو په ګډون جوړه شوه. د دایکوندی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د ځوانانو د چارو مدیر نعیم سایس دغه جشنواره د جوړولو هدف د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو د فرهنګ رواجولو بلل. د دې جشنواره په پای کې په 50 تنو غوره برخوالو جایزې وویشل شوې. د سولې او ماشومانو تر عنوان لاندې د خدا بخش بلوس د انځورګرۍ د اثارو نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري لخوا په ملي نګارستان کې پرانستل شو. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې نندارتون کې د دغه هنرمند لخوا اتلس انځور شوي اثار چې سولې ته د هیواد د ماشومانو اړتیا څرګندوي دې نندارې ته وړاندې شوي دي. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق د نوموړي ستاینه وکړه او ویې ویل خدا بخش بلوس اماتور هنرمند دی چې له نیمروز څخه یې خپل اثار کابل ته د نندارې لپاره راوړي.
ځوان سندرغاړی فرهاد لوګری له اتو کلونو راهیسې سندرې بولي. دی وایي موسیقي مې له پلاره یاده کړې چې سندرې مې پیل کړې دوستانو وهڅولم. غواړم له همدې لارې خپل وطن ته خدمت وکړم. فرهاد لوګری او د ملګري استودیو ته راغلي. تر مرکې لومبی یې د لوګر د سازیانو دود پر ځای کړ، سلامي ساز یې وغږاوه. له دوی سره مې مرکې هم کړې دي. فرهاد سندره هم راته بولي. راځئ لومړی به سلامي ساز واورو. مننه ګور مودان ظریف استاد استړی مسی
خیر اوسې
استاد د خپل ملګری دی راو پیژنه
ارمه خو فرهاد جان غږی دی احمد شاه استاد زوی دی ډولک ارون استاد را سره غږی ارون پر اخشه باندې مشهور دی ډیر ښه هنرمندان دي
او ارون جان هم د لوګر دی
او هغه ارون جان د لوګر دی
ظریف استاد په دې ورستو کلونو کې د لوګر د موسیقي هغه مشهور استادان چې دي یا سپینګری سوي دي یو شمېر خدای دې وبخي وفات سوي دي په ځوانانو کې نن سبا مطرح کسان څوک څوک دي
الکان دي دي دغه پلار دي زات
احمد شاه استاد
احمد شاه د زوی د بل نصار دا جاوید نمیږي معروف محمود هم د لوګر ساز غږی
ظریف استاد په خبر ډیر د لوګر سازیانو چا چې به ساز کاو سندره به بللې دوی به د بای جان استاد شیرونه وایل. نن سبا دا شاعری چې سندرغاړي وایي دا څوک دي؟ دا اوسنی شاعران یې څوک دي؟
دا لوګران خو ټول دي بای جان وایي.
ها اوس هم هغه بای جان
قصیدی
فرد جان تاسو له څو کلونو راهیسې سندرې وایست؟
از ما هفته سلمش تقریبا ما ژبه موسیقي اورلم چرا کې کسب پادری است د امیر رشتې وطن خود ما
او څه تغییرات راغلي دي په لوګری ساز کې؟ تاسو خو د اوس وخت ځوانان یاست، څه تغییرات راغلي دي له پخوانی موسیقي سره د لوګر او د اوسنۍ موسیقي؟
ولله د موسیقي لوګر خو تغییرات نه اومده، اما د ذوق مردم تغییرات اومده.
اوس خلک څه رقم سندرې غواړي؟
مردم کولی بر موسیقي شاتر کوي، مثلا خواندنای گنجشکک برآمده، ی قطغنی و چیزا برآمده، اینا باید در محفل باید بخونی. بعضی کسای عمرشون که یک ذره زیاد تیر شده باشه اون موسیقی لوگر فرمایش میتن دیگه.
آرون جان تاسو دول غگوی د لوگر دولو نه چې ما په خالی دلی و رشمی به درلو دی و دا تاسو دول چې د زوست ورته ګورم دا پیچونه لري هغه سینه د لکه هغه د لوگر اصلی ډول غوندي څه تغییر لري دا څه تفاوت لري لاغه پخوانی ډول سره
سابقه کې بود نو په خاطر دې ډولای رسمي بود مافلا بود دیگه اولیا بود یک جره خو به وخلاص فکرم نه بود البته بازی مردم خاطر می ډولای رسمي وخت می زدن کې صداش دورتر بره او حال ډولای پچکیستا به خاطر د جریان مافلا یک دفعه قبل نه خواست نه کفه دیگه خو فرق نداره خو من تو ام دفتن پوسټ بالاش بالا میکنیم او رسمي کې یک ذره جنجال دره به خاطر می فرقش نه مقدر
آرون جان تاسو د دې لوګر له ځوانانو څخه یاستئ څو کسان نور داسې تکړه دي چې ډول غږی او خی غږی د لوګر د استادانو په څیر غږی
همیشه تکلاس استاد منجای لوګریستا استاد زلمی لوګریس او استاد کبیر لوګریستا دغه صابر نام دره یک بچه نذیر لوګری
آرون جان ډول راته وغږوي به نور سازه مهرباني مدان ظریف استاد کدی خوخی د فراد جان به و سندره پخوانی راته وای د لوګر
جان خایش کی وسو سندره لوګر
لوګر سندره راته وای
د زړه پاسخ
ډیره مننه ظریف استاد، بسیار زیات تشکر کور مودان فراد جان رنجان، ډیره زیات مننه چې راغله استودیو ته،
تاسو هم ډیره مننه
او مختمو خې سندری وبللې ظریف استاد کور مودان. ځوان شاعر عبدالخالد ریحان په دې ورستو کې د غړوندی په نوم د خپلو څلوري زوی وټولګه چاپ کړه. ریحان وایي ځوانان د صنف لکه څنګه چې ښایي نه پالي، حال دا چې څلوري زی د افکارو د بیان لپاره خورا غوره چوکاټ دی. زموږ همکار همایون ایواد مرکه ورسره کړي چې د ښاغلي ریحان په یو غزل پیلېږي.
اخ ستا یادونه پرې راټول شدی، پردیس حواس می غزل بول خدی، او دی غنم رنگ په زنخدان می نظر، لیمه دی بنگو په کندول خدی، لیج التفات می سوری زړه ته وکړه، ګران پتری په دی کچکول شدی، او مړه په شکلیو کې نو څتو پردی، مړه پریږدی شکلی ټول شدی، سترګې لیمه ورځې باڼه خالونه، قاتلان ټول دی کهول شدی، او ریحان چاته ور یادې جی پوری د چم په دختو کې غاټول شدی.
ریحان صاحب، تاسو ډیره موده کېږي چې شاعري کوي، یو په دې ورستیو کې مو د غړوندی په نوم شاعري ټولګه چاپ شوې، د دغې ورستۍ ټولګې په اړه راته وایي.
مننه هیواد صاحب، د غړوندی ټولګه د سش کال څلور پنځه میاشتې مخکې له چاپه راوتلې ده. غړوندي زما دوهمه شعري ټولګه ده، له دې مخکې د ورابانې په نوم یوه شعري ټولګه چاپ شوې وه، او د غړوندي هغه له هغې ټولګې نه په دې بېله ده. په غړوندي کې ټولې څلوریزې دي، او په همغه کلاسیک فورم کې لس سیلابیزه څلوریزې دي، د څلوریزو ټولګه ده. نو دا چاپ شوې ده، ګوره چې لوستونکي ولولي او د لوستونکو نظر به بیا څه وي د ټولې څلوریزې.
د دواړو کتابونو نمونه مو اورابانی او غړوندی کپدی هم لګ راته وغږیږي چې دا نمونه مولي ورته خوخ کړي.
زما په شاعری کې زیاتره محلي اصطلاحات ز ډیر کاروم، او دغه کلیوالي او محلي اصطلاحات یا کوم کلمې نمونه زما ډیر خوښ دي، او ماشومتوب مې په کلی کې تیر شوی دی، خوند راکوي داسې کلمې. نو بس شعر لګېدلې دي، هغه مې انتخاب کړی دي. او غړوندو سره خو مې هغه ماشومتوب کې ځینې یادونه دي. غړومج بل ګلانو غړوندي جوړول، یو رقم ګل زموږ په سیمه کې کلی خواته کېږي سرسان دي، یو رقم بل ګل دی، دغه لدیغو چې بم سیرلکو یا وری بول سیرلی بول دغو ته بم غړوندي جوړول، نو ډېر شایسته بم جوړول سی واړه. او بس هغه د ماشومتوب خاطرې دي، او د خوند یې راکړی دی. کتاب ته مې همدا نومان غوره کړي.
په اوس وخت کې د شاعرۍ ځینو فرمونو ته لکه څلوریزه شوه ډیر خلک نه لیکي، داسې ځینې نور هم دي لکه چاربیتې، قصیدې، مثنوي، ډیر تمایل نن سبا غزل ته دی. ولې شاعران د شاعرۍ دغو نورو فرمونو ته پام نه کوي؟
د څلوریزه له سیلابیزه څلوریزه زموږ کلاسیک پورم ده، او ډیر خوندور پورم ده. خدا بدبختانه سی وروسته په دې اوس وخت کې اوسنیو شاعرانو کې له سلیمان لایق صاحب او له ارواشاد استاد پسرلی نه نور دسې چا خاص نه دی پاللی. شاید ځینې ټولګې چاپ شوې وي، زما تر نظره خو نه دي تېرې شوې، خصوصا ځوانو شاعرانو کې بیخي څلوریزه نسته. ما لومړی ځل چې څلوریزه لوستې ده، خوند یې راکړی دی، او غوښتې مې دسې څلوریزې په کالب کې یو څه ولیکم. او یوه خبره دا مملکه زه د څلوریزې کن ځینو ملګرو مشوره راکړه چې ټولې څلوریزې مه چاپوه، ځکه څلوریزې لوستونکي نه لري، غزل لوستونکي لري، غزل هم ورسره کوه او نظم هم ورسره کوه. نو ما وویل چې زه یو ټولګه خامخا چاپوم چې ټولې به څلوریزې کې، او زه غواړم چې څلوریزه بیرته په ځوان کهول کې راژوندۍ شي. او په خوشبختانه په پکتیکا کې ځینې ځوان شاعران دي چې په دې وروستیو کې څلوریزه لیکل پیل کړي دي. زه ورته خوشبینه یم، او خدای دې وکړي چې نور ځوان شاعران هم څلوریزه ولیکي. زموږ ځوان شاعران په هایکو پسې لګېدلي دي، چې هغه یو له بهار راغلی دی، یو صنف دی، خو دوی دا دلته مسخري جنی جوړی کړي تنزیه او هایکو غانی لکی ما تخپل خون نه راکې زوایم چې هایکو پالی یا ټپایز لیکي د دې بجای شه د خپل کلاسیک څلوریزه ولیکو بهترینه فورم د غدیمانه په لحاظ یا د خپل خیال د مفهوم په لحاظ یا افاده کولو په لحاظ بهترین فورم د څلوریزه ما ته په تبه کې خون راکې ډیر او زی لیکم نور مملکلی دي نو څلوریزه سی ولیکل سی شوبه په ځای د دې سی هایکو ولیکو یا ټپایز ولیکو
کله غړوندی یو څو څلوریزه راته وایي
مزاده کتاب لمړی څلوریزه دی وایي د تورو زغرو جنگ لشامته د بم بارودو لبرکته غټلې نشو لوبه د سولی د بخت بیړی مو وتی لګرته او زمج له اسمانه دغه د برخه کشت مو وبیجی د جنگ لورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیجی چراوریجی د وینو پرخه وای په سرې باروی د غمو پنده ژوند تیریجی لکه ملنده زموج د کلی دغه رواج دی په دوو زامنو ناسته وی کونډه او یا زما شیره زما جانانه لزانه ډیر یې تراته ګرانه کدی را کړی چیرې لاس نه وای زبوم وړی د غم توپانه په هغه ورځ لا وینو ډک شو چې په سیزنی کې ویش په ټوپک شو مرګ لکه سیوری را سره ګرځي جنگ کې زلمی شو زاړه شو ورک شو څه زره چاو دی د مرګ ماښام دی ژوندون نور څه دی ویره دی وام دی د ازل روی راته ولاړی قدم قدم یې را باندې پام دی څړمنی راغی رغنې شنې دی کوچی راوتی پلنې خیمې دی یو ګرت یې ډک دی له سرو سرساندو په دغه بل کې یې یا بندې دی.
ریحان صاحب کومې څلوریزې چې خپله ما لوستې دي دې کې ډیر وخت له حالاتو شکایت یا د طبیعت ښکلا پکې انځور شوی. آیا په څلوریزو کې همدغو دو یعنی حالاتو ژوند او طبیعت ته باید پکې پام وشي که نه؟ مثال کیدی شي د مینې کیسې هم پکې وشي.
زما په څلوریزو کې تقریبا دا هر څه شته. د مینې کیسې هم پکې شته، ماشومې خاطرې هم پکې شته، د روانې جګړې یا تراژدۍ یا غمونو انځورګري هم پکې شته، ځینې هغه رواجونه د هغو ته مې اشاره پکې کړې ده. هر څه پکې راتلای شي په څلوریزه کې. او د کلاسیک ادب څلوریزه خو ټولې هغه کې به نصیحت او مفهوم او د معنا په لحاظ ده. هر څه نو څلوریزه کې بهترین فورم ده او دا هر څه پکې راتلای شي. ما کوشش کړی سي د طبیعت انځور مې پکې کښلی ده. څومره به پکې کامیابه یم یا به بریالی یم، د ماشومتوب ځینې خاطرې دي، ځینې رواجونه دي دا مې انځور کړي دي، ځینې پیښې دي دا مې انځور کړي. نو ما په څلوریزو کوشش مې کړی دا هر څه سته پکې نمونې سته.
ریحان صاحب، ستاسو په شاعرۍ کې ځینې د پکتیکا اصطلاحات دي چې ممکن د نورو سیمو خلک ورسره بلد نه وي. ویل کېږي دغسې نوي اصطلاحات یا د یوې سیمې یا لهجې اصطلاحات چې کله په شاعرۍ کې راځي سرل دي چې هغه اصطلاحات خوندي کېږي، خو ممکن دغه شاعري تر همیغې سیمې محدوده پاتې کړي، ځکه کیدای شي چې له دغو لغاتونو سره په نورو سیمو کې څوک بلد نه وي، او کله چې بلد نه وي شاید له شعره خوند وانخلي.
شاید دا یو مشکل وي. ډېر مرګري دا خبره کوي او دا دوه ټولګې مې چاپ شوي، په دې کې ډېرې کلیوالی اصطلاحات او کلمې دي، ډېرې زیاتې دي. ما ته خپله خوند راکوي او یو هدف مې دا ده چې دا کلمې خوندي شي په شعر کې. نو دا یو مشکل سته. او یو بله خبره ده چې په دواړو کتابو کې هلته یادونه نه ده ورسره شوې چې دا کلمه په کومه معنا ده. نو انشاءالله په راتلونکي چاپو کې د دې وضاحت هم ورسره کوو، چونکې دا دوه ټولګې داسې چاپ شوي چې هغه د چا خبره په منډه باندې چاپ شوي دي. نو دغه د کومو کلمو معناوې چې مشکله دي یا د سیمې دي، باید هغو یادونه شوې وای چې دا په دې معنا ده، تر څو لوستونکو ته د شعر په هاوي کې اساني وای. نو انشاءالله دا به کوو په راتلونکي چاپ کې. به دې ټکي ته پام کوو چې د دې کلمو کومې کلمې چې محدودې دي تر سیمه پورې، د هغو لاندې ورسره ولیکو چې دا په دې معنا دي، تر څو لوستونکو ته د شعر په لوستلو کې اساني وي.
اوس که یو بل غزل راته ووایي.
چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، چې نظر د کبرجنو ورته برند شي، لږ د پاتې په هنداره دغه دند شي، او د دې ښکلیو عجیبه غوندې بازار دی، کار دې نه وي خو بس کار دې پکې بند شي، او د ځوانۍ له زوره مستې هسې نه چې رانه ماتې په نازونو کې مړوند شي، او دا پیمخی د پیریانو په چیر بویا خدای خبر چی په اسانه می په بند شي او ریحان پریش دی د څلور سترګو جنگ ته فکر نکړم چې قائل به دی ور بند شي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوری.
اوس وږم راغلی او د ګربتانو د ماڼۍ نقل ورسره دی. غوږ به شو وږمې ته چې د ګربتانو ماڼۍ څنګه وه.
د ګربتانو ماڼۍ دل مرختیس فلور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهارا تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیرو تیراو. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راتاو او خلک یې نه و خبر چې د غرونو ور هاخوا ته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لاټ بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه و. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه او بلکې ورسره په عذاب و. چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړې دی یې د لوستو حوصله نه لرله. ده به ورته وویل مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي و. اکثره وخت به ځنګلونو او ورخوګانو ته په ښکار پسې وتلو. د دغه وطن خاوره خیرازه او حاصل خیزه وه. اورخ پکې زیات و او هیچا د وچکالۍ او کښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې ځکه د لوږې ویره یې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټې وچ شول. کښتۍ راغله خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغه یې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره یې وویل چې ګیډه خو په ښکار هم مړېدای شي. پاچا لا خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه ورخوګانې او سړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل او یا ترې تم شول. یوه ورځ پاچا وویل زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نرۍ لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سر او بل سر یې په سترګو نه معلومېده. دغه سیمه نا استوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو. بنیادمان خود څه کوي چې نور ځناور او مارغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې آن طبیعت هم ویده وو او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې زړې او څانګې او ډډې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلي وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې ناآشنا سیمه کې مخ په وړاندې روان وو او دغه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډېر سهمجن سفر وو خو په عین حال کې یې پاچا ته خوند ورکاوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې یې سیند بهېده. وزیر وویل اوبه د ژوند نښه ده. له سینده واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې یې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې و نو سم نه معلومېده چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. لکه اوږده مزله وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت واړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده. او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یو بلار ومونده. دوی مخ په کلا روان شول. لارا په بوټو او وښو باندې پوښلی وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو غر باندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سهرو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو قربت ولید چې د غره له څوکو راووو. راټیټ شو وکېغېده خو حمله یې ورباندې ونه کړه او بالاخره د غره سر ته وختل چې یو پلن اوار میدان و. دغه پلن اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی و. پاچا وویل دا به د یو لوی پاچا ځای وي، خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدو را تاویدو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یوه ډېر زړور ښکاري د کلا په یوه ټیټ برج باندې د ګربت زهله ولیده او هلته ناست ګربت یې په ډېر مشکل سره ژوندی ونیو. پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یوه درباري ته چې مفکوک نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګربت سره خبرې وکړي. ګربت په چونګه خېته ورته بد آواز مفکوک ته وویل، ما ټول ټال اوه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډېر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یوه بل برج باندې چې زما د زالې تر برج یو څه لوړ دی زما د پلار زاله ده، هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګربت پلار ونیوه او د هغه ځواب دا و، په یوه لا لوړ برج باندې زما د پلار زاله ده او تر هغه هم چې لوړ برج دی هورې زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله خورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچاوه او بیا یې داسې ځواب ورکړ، بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کوم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبر اورېدلې وه چې هغه ته خپل غور نیکه ویلي و چې د اورېدو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده او چې هغه مړ شو دغه ځای کوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونه کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه کرار کرار په بادرا وړیو دوړو کې پټه او نهام شوه. مفکوک له مشر ګربت پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګربت په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه ور یادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یووړ او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل، د راختون کې لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول اول ولګېدې دروازه هماغلته ده. زوړ ګربت خبرو ستړی کړی و او یو ځل بیا خوب یووړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ورنغی چې حسینه د لمر د لومړیو وړانګو په وخت ویده پاتې شي. سهار شو او دوی د لمر لومړۍ وړانګې ولیدې چې چیرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ څندکه نه وه، خو دوی تورې له تیکو راویستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تیریدو سره په تیګو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزي ودانۍ ته یې یوه لاره وکړه. خورې یوه وره ته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی وو. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفکوکه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفکوک لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ، موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. هله بیا کښتۍ راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یاقوتو او ملغلرو فرش کړي وې، مګر د خوړلو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو کوربتانو ته پرېښودل چې مړی به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي. د مړی مازی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه او ورسره ملګري ښکاریان یې سخت وپیریدل. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه شوه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه خو پاچا وویل نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلوموو بیا به ځو. د دوی یوه ملګري د وره د ماتولو ټکل وکړ خو پاچا منع کړ چې هسې نه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو له څنډ وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کلی ځای پیدا کړ چې کلی پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلی تاو کړه او د پرانیستل شوي وره کې غاری شو. یو دالیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې و. ښکاریان په تاو راتاو کوټو او پسکوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بنیادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وکړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفکوک وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړه ستن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه او لاندې یو ډبرلیک و چې مفکوک ولوست او داسې وشپاړه: زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنیادمانو په ټول کې وروستی بنیادم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو انسانانو سپرلي مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼا وي او تیاره لا نه وي خبره شوي، د روزي په برابرولو بوخت شه. تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. ویې ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه ښکار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل، راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزاکې خپور کړ. او بیا یې کوربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې. او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلی کروندې او ښارونه لاندې کړل او یوه لویه صحرا ورنه جوړه شوه. پاچا او ملګري یې د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هر کلي ته راغلل او ورته ویې ویل: موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسې څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل: ما د کوربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د کوربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې نه آبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښېرازي یې کړې.
اوس مو پام راړوم د خاغلی درویش دورانی په غږ کې د دوی دایو نظم اوریدلو ته.
د تاریخ یو پاڼه دهاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو دهاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو دی یرغلګرو غوټ چې واخلی دا دره پلاس کی بیا به په زور ورننوزی دی پریدی وطن ته چې اول واخلی د هغه دا دروازه پلاس کی خو دا وخت یو سړی د ټولو مخ نیولی وای د دنګو غرو د سر یو مورچه پلاس کی یوې ګولۍ لا هم نه خطا کوله نقشه دې ننګیالي کاوه پر دوی باندې هر ټک په هنر چې څوک په وخوځېد نو ژر به د ګولۍ خوراک سو چې لاوه ده ورباندې داسې خپل توپک په هنر دی په باران باران ګولیو کې هم روغ رمټ و مګر په مړو یې د دوی کړل کډی ډک په هنر چې د ترې لاره ورکه کړې وه په دغه حال کې د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا دپاره ویل یې زه درته د دغه سړي سر راوړمه دومره پیسې به راکوي ما ته د دا دپاره دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا دپاره ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا پخه کړه نو بیا پر خپله لار روان سو د خپل کار دپاره چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار دپاره د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن لکه په لاس کې چې وي کاڼي د ګزار دپاره چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر سو څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نشو تا په یکړ سر د هغه ککرۍ پرې کړه څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لیرې کړ زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه څنګه د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول واس دشمنان درته بیدار و هغه دا ستاسې لاس یې په دې غاړې ته ونه رسېدی چې دغه لاس پورې وهلو ته تیار و هغه یې زما ورغځېدونکي لاس ته ونه کتل رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه رانه بېغمه و په دې چې زما پلار و هغه